ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د طالبانو په څیر باندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د بشري حقوقو اړوند یو عملي جامع پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال همدارنګه وویل چې د نړیوالې ټولنې لخوا د یو پیاوړي او همغږي اقدام نشتوالی طالبان لا زړور کړی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تېره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادا کوي چې د کابل په سره شمالي سیمه کې د طالبانو د تلاشۍ پر موټرو برید کړی، درې تنه یې وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره ادا وکړه چې وسلوالو یې تېره شپه ناوخته د طالبانو د پولیسو او استخباراتو د تلاشۍ د موټرو پر کاروان برید وکړ. طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاوې په مستقل ډول تایید کړي. په بدخشان ولایت کې چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړ کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي راپور ورکړ چې دا پیښه پرون د خواهان ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې وشوه. د خبر له مخې په پیښه کې پنځه نور کسان هم لا درک شوي دي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو یې وغوښتل چې له هغه هېواد ووځي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداري ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برنټ کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنې ته په ایران کې د جمشید اشار مهد په نوم دی ایرانی ول اصل جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبور کیږي دي ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر منوډونکو، د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنوي په تړاو باندې اعلان اعلامیه خبره کړی او دا پریکړه شوه چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خبرونه دا بند شولې پر رسنیو کې ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی، همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی ونی وخت نیسی، چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي، اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورټ کوې. یو بیلګه مثلا د روغتیا وزارت درکوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاته مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور زه تاته ځواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار له همداسې موضوعاتو سره مخ شوی یم او له ستونزو سره مخ کړم. یعنې د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول د بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنې ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوشش وکړي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کی رسونه کی.
نور لکوم ستونزو سره تاسو د امګړې مخیه
سو مخکې زغپل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې د باید راشي مو سره او زیت لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دي څومره ځوروي روانه ني، څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي. دا څو وختونه دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړي چې زما ویښتان ځي. دا سوچ چې زه کله بندي شم، دوی ما تهدیدوي، کله ماته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ماته یوازې، زه خپل هېڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي. نو اول تاسو همدا سوچ وکړي چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کی؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، حتی تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لرئ راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ؟ څه غواړئ چې وکړئ؟
زه هېڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل همدا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زموږ خپله خلک ملامت دي، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دي، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په موږ باندې؟ موږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زموږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ کله څومره وخیم دی په افغانستان کې. پوهنتون کې و او کله چې پوهنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دس ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم موږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېر زیات.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا هغه څه دي چې د خپرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بېلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوه. چا به د ولې پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي، یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال، بلکې عادي وګړی هم نشي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس موږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به موږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پورې، کله چې یو انسان ته په قفس کې بند کړی، یو انسان ته تر دې حده پورې کوچنی نیولی چې مطلب ته مثلا دغه نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مه کوه، ولې چې دا مطلب دغه حده پورې چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود دې چې مطلب دومره بندیزونه؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ ماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره تړې څه وایي. نو سخت ده
پام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح کړ. امدا څومره سخت تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ته، امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او د مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په جواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کاوه. دا باستانی چې دی، بایزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه، نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا، هغه پورته تګ، دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ، لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای، تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخي. مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي. یعنی دا اوسني ټیکنالوژي به شاته موږ نه لاړی.
بله هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو پاکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تا تر دې اندازې قویدات ور باندې لګیدلې دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته اسلام کدي خواته راوړو، د نور عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولی چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي.
شخصی مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم یوازې د الله په مخ کې والله کا یعنی اغزما حساب ماته راکړلی شي. نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږ ده، زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي دي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د پیتاوي کیسې وې، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
بله رافی، څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي نو ممکن موږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو که هغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چیرته دوام داسې وکړي نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوې دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي او دوی لاس پرې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي، که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړې، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ده ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولې. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې چې لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملی شوی دا او ویل کی چې ډیر سره په کابل کې هم عملی سي سخت د ټول هو خبريالانو لپاره د څو شل کړه په تیر نظام کې دوی ستکړی کړی دي پانتونی ویلې دا ورسته تر هغه دوی پرسنوي کې کار یو کې تجربه پیدا کړل سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي خو ولې اوس اقدامات د سینه باید نور ته ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلې سي کې کې هم هغه راډیو ته کېږي صرف پکې زبانه وخبرې چې تصویري خبريالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته هیڅ وخت نه ورکول کېږي دا د ټول لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبريالانو شمېر به محدود سي په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر ښځینه د هغو غږ په بېخي په افغانستان کې ډب کړل سي
ایجان پاک لاره ته وایي د وضعیت څومره خواشینی کړی استي
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی دا بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدود سي تصویري ژورنالیزم بند کړل سي رسنۍ هم مجبوره کېږي دي چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغه سي نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار کړی د زحمت ویستلی د هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي
یا خو دا ده چې مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده بل دا اقتصادي مشکلات دي هر ژورنالیست که هلک دی که انجلۍ دی که د کم عمر ده که د زیات عمر ده کورنۍ ورله غاړې ده له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دې خپلې کورنۍ سره مرسته کوله
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات هلکانو تعداد یې کم ده چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده د هغو کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري یعنې د کار کولو لپاره دوی تر ټولې وه ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې دا به ډېره سخته اوسي چې ما ورور له ما نه وړوکی ده کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی نو دته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي زده کړې ونه کوي بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابرې او نه هم کار ورکوي سره خو بل نور ته که وکتل سي په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلې دي چې دوی هیڅ درس نه دی ویلی زده کړې نه دي کړي خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي اصلا د موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي هغوی پنځه شپږ خویندې دي د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي ورونه یې واړه دي همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده هېڅکله مې یوه ښځینه د دې لپاره کار نه کړی فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم هر هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې حتماً هغه یو څه نو څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي هم کار کوي هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو په نظر کې نه نیسي خو ولې په تیر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابر شوې دغه ټول مسایلو ته کتل شوي چې هم بنجونو درس ویل هم د وظیفه کوله او هم بیرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله
بله کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله غواړي مصاحبه ولري غواړي راپور جوړ کړئ برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی
اکثر طالبان چې دي هیڅ دوی جلی ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره دوی له ښځینو سره تویزي چان کوي کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري تر دوه درې ورځې پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي چې کله یې رئیس یې موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب وروسته دا باندې درته کوي وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه هم خبریالان ورځي مرکې ته نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله که زه په تصویر کې یم نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راظاهره شي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو درې کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالان چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې. خو بیا هم دوی هره سختي تېروي، خو مګر دا نه غواړي چې دوی دې له دندې نه لرې سي، یا هم له وظیفې نه لرې سي، یا هم خپلې مبارزې ته دي دوی د پای ټکی کې دي. کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي، یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري، یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې. دغه څه چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړې دي. که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي، نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترې نه یا انکار کوي، یا هغه کلک تناظرې کې خو ولې دوی درته وایي چې په دغو دغو مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریکو. دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کې داسې د هر خبریال لپاره ستونزې زیاتې کړې دي او کمې کړې نه دي.
بلې، تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسې پاتې شي؟ خپل څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره، کورنۍ لپاره، هیواد لپاره؟
نړیوال سازمانونه دا غوښتنه کوي چې دغه د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی د سینه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري، دغه فرمان د دوی نه عملي کوي، لغوه دي کې. او نړیوال سازمانونه غوښتنه دا ده چې باید پر طالبان باندې فشار راوړل سي. کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لوري، نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې پخاندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی له خوانه نه ده سوی. په پیل کې دوی د ښځینه وو کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارونو رامنع کړلې، فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې چې ولا موږ د طالبانو دا کار خندو. بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول، خو ولې دوی هېڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ. وروسته تر هغې دا د تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې، تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی، یا هم کوم ریاکشن یې ورباندې ښودل شوی، یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي، چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري، څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي. خو ولې تر اوسه پورې موږ هېڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي، یا دې هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسي. دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هېڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتېږي په ښځینه وو باندې. چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هېڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دې وکړي. یا هم اکثریت دوی د ښځینه وو د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هېڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه یې دلته ناهیلي کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
Oh,